السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه درسي ساعت او د غرض د ازادي ملمته ځانګړې شوې. په درسي ساعت کې تاسو ته د یولسم او دولسم ټولګیو زده کوونکو بیولوژي مضمون تدریسیږي او د ازادي په ملمه کې احمد تکل د کابل په هنتون له استاد آصف بهان سره خبرې کړي. سر کې په مکړې د سات خبرونه ده. د افغانستان د خبريالانو مرکز خبرداري ورکړي چې په افغانستان کې پر رادیوګانو د طالبانو له خوا لګیدلې محدودیتونه په بیساري ډول زیات شوي. د بنسټ د رادیو د نړیوال ورځ په مناسبت د یو بیان په خبرولو سره ویلي دي چې په افغانستان کې په تیر یو کال کې یو شمېر رادیوګان یا غوښل شوي یا بندې شوې دي او د رادیوګانو یو شمېر خبريالان هم احضار شوي، نیول شوي او یا په بند کې اچول شوي دي. پرون د فبرورۍ 14 د رادیو نړیواله ورځ وه. د دې مرکز د موندنو له مخې په تیرو څه باندې څلور کلونو کې لږ تر لږه 24 فرمانونه چې د رسنیو فعالیت محدودوي صادر شوي، چې د کار د رادیوګانو پر فعالیت هم مستقیم اغیز کړی دی. د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویان خوبای بغفران د جمعې په ورځ وویل چې رسنۍ باید له اسلامي او فرهنګي ارزښتونو سره سم فعالیت وکړي او زیاته کړې ده چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته 40 رادیوګانو ته د فعالیت جوازونه ورکړل شوي دي. په بریتانیا کې دوه کسان چې ویل کېږي له داعش ډلې څخه په الهام اخیستلو سره یې په مانچستر کې پر یهودانو د برید پلان درلود په دایمي حبس محکوم شول. د انګلستان یوې محکمې پرون جمعه اعلان وکړ چې 38 ولید سعداوي او 52 عمار حسین غوښتل چې په مانچستر کې پر هغه لاریون برید وکړي چې له یهودانو څخه د کرکې پر ضد جوړېده او وروسته بیا د دې ښار په شمال کې ګڼ شمېر نور یهودان وژني. دا پلان وروسته له هغه ناکام شو چې دوی دا طرحه له یوه پټ استخباراتي مامور سره شریک کړه. د پاریس لورو موزیم اعلان کړی چې د اوبو د یو پایپ له چاودېدو وروسته د موزیم هغې برخه ته چې ډېر خلک یې لیدو ته ورځي اوبه ورغلي دي. دا په تیرو دریو میاشتو کې د موزیم ته د اوبو د ننوتو دوهمه پیښه ده. د لورو موزیم مسؤولانو پرون وویل چې د اطفایې پولیسو ژر مداخله وکړه او د موزیم مهم آثار له هغې ډلې د مونالیزا په نوم مهم انځور زیان څخه خوندي پاتې شو. دا پیښه په 1908 نمبر خونه کې په هغه ځای کې شوې ده چې د 19مې پیړۍ د فرانسوي هنرمند شارل مینا او د 14مې پیړۍ د ایټالوي انځورګر برناردینو لوین یې آثار پکې نندارې ته ایښودل شوي دي. دا پیښه داسې مهال کېږي چې د فرانسې دا مشهور موزیم په وروستیو میاشتو کې د غلا اعتصابونو او د جعلي او تاریخ تیر شوو ټکټونو د خرڅلاو په ګډون د ګڼو ننګونو سره مخامخ دی. او نن د فبرورۍ 14 د میانانو نړیواله ورځ یا د ولنټاین ورځ ده. دا ورځ د نړۍ په ډیری هیوادونو کې لمانځل کیږي، خو د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د دې ورځې لمانځل منع شوي. د طالبانو حکومت له دې مخکې اعلان کړی دی چې ولنټاین د لویدیځوالو دود دی او دا او ځینې نورې ورځې د افغاني ټولنې له اصولو او کلتور سره سمون نه لري. خو په عین حال کې په افغانستان کې یو شمېر خلک دا ورځ یو بل ته د ګلانو او نورو ډالیو په ورکولو سره په پټ لمانځي او په دې توګه د ژوند شریکانو او نورو عزیزانو ته خپل مینه څرګندوي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
شراغلاس د یو لسم ټولګي و د لسم لوست نن ورځ راځو د ارتروپودا یا هم مفصله حیوانات فایلم چې تیر لوست کې موږ ویلي وو هغه راځو د هغو ډلې پیژنو یا د هغوی ټولګي پیژنو چې موږ هغه نه ژوندي موجودات چې وه په څلورو ټولګیو باندې ویشلې وه چې د کلک پوټکو ټولګي وو، د حشرو ټولګي وو، د انکبوتیه ټولګي او د زرپشو او سرپشو ټولګي. راځو دوی ټوله په تفصیل سره پیژنو چې دوی څه ځانګړتیاوې لري او څه ډول جوړښت لري. سمجھ رہا ہوں ستاسی درس پا دا اونی ویمی صفحے سخاتر یو سر دریمی صفحے پریدوام اکرے. راځو د کلک پټوک ټولګي لمړی پیژنو. د کلک پټوک ټولګي چې دی د کرستا په نامه د لاتین کلمې څخه اخیستل شوی دی چې دا په معنا د کلک پوښ سره ده. یعنې دا کوم ژوندي موجودات چې دی خپل جوړښت چاوخوا کوم جوړښت لري هغه ډیر کلک دی، او په هغه کې موږ مثال د چونګاښ ته ورکولی شو. دغه رقم د کری فش ده، دی ځینې معمولي چونګاښان دي، شرمپس دي، چې دغه ټوله حیوانات چې دي په ځینو هیوادو کې په ځینو مملکتونو کې د غذا په ډول ورڅخه ګټه اخلي. همدارنګه دوی چې دي په اوبو کې سمندرونو کې دغه رقم ځینې ډولونه چې دي په ډنډونو ویالونو کاریزو او ځینې نورو برخو کې خپل ژوند مخته وړي. راځو د کلک پوټوکو ځانګړتیاوې وایو. کلک پوټوکي چې دی د دوی بدن د سخت موادو چې د کیتین په نامه سره دی د هغه څخه جوړ شوي دي، او د دوی بدن چې دی د ملا تیر نه لري، یعنې دوی د بېشمزي حیواناتو په ډله کې دي. او د دوی بدن چې دی خپله درې برخې لري چې عبارت دي د سر، سینه او نس څخه. ځینې غړي هم په خپل وجود کې لري چې هغه دوی چې دی د ګډو تړلو غړو یا پښو جوینت مثال فیټ هم په دې کې وجود لري چې د حرکت لپاره ورڅخه استفاده کوي. همدارنګه دوی چې دی د ودې پر مهال د بدن پوټکی بدلوي، یعنی دوی چې دی څو واچ کله وده کوي خپل پوټکی اچوي چې د دې سره یو پوټکی ایسته کیږي پر ځای نوی پوټکی رامنځته کیږي چې د کلک پوټکی وده مثال نه کوي. همدارنګه پرته له د ملا د شمزي څخه دي، او دوی په مختلفو چاپیریالونو کې ژوند کوي، خپل ژوند مخته وړي، او د دوی ځانګړي حسي ارګانونه لري لکه انتنونه چې دي. همدارنګه مرکب سترګې لري چې د هغه په واسطه ځینی یی چې دی هغه د مرکبو د دوو سترګو څخه اضافه سترګې لري چې په هغه باندې کولی شي شاوخوا چاپیریال په ښه ډول سره هیڅ کړي وویني. او د دوی تنفسي او د وینې چې ده هغه د تنفس لپاره دوی دغه لري ټراکیا سیستم لري چې د هغه څخه په واسطه دوی خپل تنفس کوي. او همدارنګه د وینې دوران چې دی هغه خلاص سیستم دی، یعنی د وینې خلاص دوران لري. او په دغه کې چې دی ښه مثالونه موږ د حشراتو د ور کولای سو، د لړمان، سمندري ځینې مثال حیوانات چې دی په هغه ټول کې دغه کلک پوټکی شي کېږي شمیرالی سو. همدارنګه دغه کوم حیوانات چې دی د ځینو دایې د سینې او سر برخې سره نښتي وي، او دوی چې دی هم ښځینه هم یعنی هم مؤنثه برخه هم مذکره برخه لري چې ځینې چې دی پارتوجینیسس دی چې په دغو کې پارتوجینیسس عملیه صورت نیسي. او همدارنګه دوی چې دی د اطراح عمل چې دی هغه د یو جوړه شنې اطراحي غدې په واسطه سرته رسوي. ترزو ده حشرو ټولګي. د حشرو ټولګي کې چې دی مجوای مچان، ملخان، پتنګان، ورژي، غوماشي، یماشي، دا ټول چې دی په دغه ډله کې راځي. نه ده ډیره برخه د مزکی دوی چې کړی ده تشکیل کړي د ډیرو برخو کې قرار لري. همدارنګه دغه حشرات چې دی مجوایو هغه علم چې د حشرات څخه بحث کوي هغه د انتومولوژي په نامه سره یادیږي. او دوی چې دی په یوناني ژبه کې ورته انتمون وایي، ځکه چې انتمون په معنا ده حشرې سره دی. دغو حیوانات د انسیکټس کلمه هم کاریږي، ځکه چې انسیکټس چې دی خپله د پرې کولو په معنا سره دی. او د دغو حشراتو بدن چې دی هغه د بندونو څخه جوړ شوی دی، نو ځکه دغه کلمه ورته ډېر کاریږي. همدارنګه دغه کوم حشرات چې دی دوی د زنځیر کې د غذایي زنځیر کې ورته مثال د کم نباتات چې ګرده چې غذایي زنځیر کې هم برخه اخلي، او کم نباتات چې ګرده چې د ګرده خپرونې کې هم دی مرسته کوي. چې دوی د ځینو هغه کم نباتات چې مثال ښه رنګ ولري، ښه بوی ولري، د هغو نباتاتو کې پر هغو باندې کښېني، پر ګلپاڼو باندې، چې د هغه له امله څه کېږي ګرده شندنه صورت نیسي، چې په تېرو لوستونو کې موږ د دې څخه د دې په باره کې خبرې کړې وه. او دغه حشرې چې دی په مختلفو ساحو کې د مزکی مثال په خوږو بو کې، په تروو بو کې، په وچه کې، دغه رقم د نباتاتو د پاسه او د ځینو د حیوانات د پاسه هم خپل ژوند شکایت مخته وړي. راځو ورپسې د حشرو عمومي ځانګړتیاوې پیژنو. حشری چې دی د دوی هم موږ وایو بدن درې برخې لري چې هغه عبارت دي د سر، سینې او نسخه. سر کې چې دی حسي ارګانونه وجود لري لکه سترګې دي، انتنونه دي او خوله وجود لري. همدارنګه د سینې په برخه کې چې دی د حرکت لپاره د پښو او وزرونو کم وزرونو او پښې چې دی په هغه د سینې په برخه کې چې دا خپل سینې برخه چې هم ده د زنده په ډیر کړي ویشل شوی ده، یعنی کړي څخه جوړ شوی ده، بند بند دي. او بل د نس په برخه کې چې دی د دوی کم هضمي سیستم، تنفسي او تناسلي سیستمونه ټوله په دغه برخه کې قرار لري. د دوی چې دي دوه انتنونه لري چې حشرات خپله د دوه انتنونو له لارې د بوی او لمس په حس کې ورڅخه کار اخلي. او دوی دوه جوړې وزرونه، ځینې چې دي دوه جوړې او ځینې هم څلور یوه جوړه وزرونه لري چې د دغو وزرونو مثال لکه مچان چې یوه جوړه، همدارنګه ځینې نورې چې دي یوه جوړه وزرونه لري او ځینې چې بې دي هیڅ وزرونه نه لري لکه هغه میږیان یادولی سو. همدارنګه دوی چې دی درې جوړې ګډې پښې لري چې شپږ مثال حشرات چې دي شپږ ګډې پښې لري چې د حرکت لپاره ځانګړې شوي دي، یعنې د هغو لپاره دوی چې کوي په تیزي سره کولی شي، ځینې چې دي ډېر په تیزي سره کولی شي د یو داسې خوب ځای ته حرکت وکولی شي. همدارنګه د اطراح لپاره چې دي دوی د یو د دوو یا زیاتو مالپیګي ټیوبونه په واسطه خپل د اطراح عملیه سرته رسوي. او لکه څنګه چې مو ویله حسي غړي او عصبي جهاز هم پکې کې وجود لري. او ځینې چې دي په دې کې د ژغ تنابونه وجود لري چې د هغه په واسطه دوی کولی شي چې اوازونه تولید کړي. او د دوی په دې کې چې دي هم نارینه او هم ښځینه جنسونه وجود لري چې القا یې خپله داخلي ده او خپل په القا په وخت کې دوی مختلف پړاوونه سرته رسوي. رزو د دوی چې دي بیرونی برخه چې دي د بهرنۍ برخه چې ده پوټکی چې دي هغه کلک دي چې دغه د کیټین څخه جوړ شوی دی او د ساتنې او ملاتړ لپاره دی. او مرکب سترګې لري چې ډېر عدسیې لرونکي دي او د دوی څخه دوی مثال کولی شي د هرې زاویې څخه شان وویني. همدارنګه تنفسي سیستم چې دی د ټراکیا په نامه نلونه لري چې اکسیجن مستقیم د بدن حجراتو ته رسوي. او خوله چې ده د خوړو لپاره ځانګړې شوې ده، یعنی د خولې جوړښت چې دی د هغوی د خوړو ډول پورې اړه لري لکه چیچل، خوړل یا هم میده کول. او دوی هم د بېشمزوی حیواناتو په ډله کې دي لکه څنګه چې موږ وویل دي چې دی نارینه او ښځینه جنسونه. او دوی د وخت کله چې نمو وده کوي خپل په ځان کې مختلف بدلون چې دا د میتامورفیزس یا هم استحاله په نامه سره دی چې په دې کې ځینې حشرات چې دی مکمل استحاله لري او ځینې چې دی نامکمل استحاله سره خپل ژوند مخته وړي. چې په مکمل استحاله کې چې دوی دی هګۍ، لاروا دا پوره مرحله سرته رسي لکه مثال مچی د پتنګ دی. او په نامکمل کې چې دی هغوی یوازې چې کېږ د هګۍ څخه مستقیم اول کوچني جوړښتونه وروسته بیا بالغ کېږي، یعنی د دې په شکل کې موږ ډېر تغیرات نسلی دلی. دغه کم حشرات چې دي مختلف ډولونه لري چې مثال موږ یې پتنګان دي، ملخان دي، ځینې کوچنی خزده کې دي، میږیان در ټوله د دې په ډلو کې راځي. او پات دي نیوی دغه کم مثال د استحاله مرحله کې دوی چې دي ځینې پوټکی یا مچی چې د هغه څخه د دوی مثال هغه نوې پوټکی رامنځته کیږي. ورپسې راځو د دوه ډلې څخه معمولی ملخ وایو. ملخان چې دي هغوی مختلف شکلونه لري او په مختلفو ساحو کې ژوند کوي. او دوی چې دي خوراکي چې دي واشه او شنه شاندي نه ده نباتات څخه خپل تغذیه کوي. په دې کې موږ وایو ځینې ملخان چې دي هغه په یواز سره او ځینې ډېرې چې دي هغه په ډله ییز ډول سره ژوند کوي. چې دوی د په ډله ییز ډول د یو خاصه خو بل خواته چې کله حرکت کوي یا د یو په دغه سره دوی چې دي ډېر کرنیزو برخو هغه ځایونو کې چې مثال کرنه وجود ولري یا نباتات وجود ولري دوی هغه کرنیز محصولات له منځه وړي. چې دا چې دي د نباتاتو د کرنیز محصولاتو لپاره د یو خطر په ډول سره دي. پسی د معمولی ملخ وروسته د دوی جوړښت پیژنو چې دوی څه ډول یو جوړښت لري. معمولی ملخ چې دوی هغه بند بند جوړښت لري او خپل په جوړښت کې درې عمومي برخې لري چې عبارت دي د سر، سینې او ګیډې څخه. د سر په برخه کې چې دوی دوه نیشونه لري، انتنته ښکرونه لري چې د هغه په واسطه د دوی مثال دغه کوم حصونه چې دوی کولی سي. همدارنګه دوی مرکبې سترګې لري، جانبي سترګې لري چې د دوو سترګو په واسطه دوی د هرې زاویې څخه کولی سي شان وویني، او یعنی څو وجهې دي، دغه کوم عدسیې چې په دې کې وجود لري څو وجهې عدسیې دي. او د سینې په برخه کې چې دوی د دې سینه چې ده په درو برخو ویشل سوې ده چې مخکینۍ سینه، منځنۍ سینه او وروستنۍ سینه ده، چې دغه سینې چې دي خپله بند بند دي، او د سینه په برخه کې پښې او وزرونه وجود لري. او بل چې دی د ګېډې برخه ده چې په ګېډه کې چې دی د دوی تناسلي غړي، یعنی د دوی کوم سیسټمونه چې دی، د ملخ کوم سیسټم چې دی، هغه پکښې کې قرار لري. ورپسې راځو د شاتو مچۍ. وایي د شاتو مچۍ چې د هغه زموږ د ټولو چاپېریال کې چې دی یو ډېره ګټوره مچۍ څخه شمېرل، ګټوره حشراتو څخه شمېرل کېږي، چې دوی عموما په ډله ییز ډول سره ژوند کوي او مکمله استحاله لري. او دوی په درې ډوله ویشل شوي دي، چې هغه یو ملکه ده چې هګۍ اچوي، نرانی دي چې دنده یوازې د ملکې القا ده، او درېیمې کارګران یا هم ښځینه شندې مچۍ دي چې د دوی دنده چې ده د کوم نورې پاتې ټوله دندې چې دي هغه دوی سرته رسي. مثال د ځالې جوړول دي، د کندو پاک ساتل دي، خواړه چمتو کول دي، همدارنګه د ملکې د بچیانو ساتنه ده، دا ټوله څوک سرته رسي؟ د کارګران ښځینه مچۍ سرته رسي. دوی چې دي د ګلانو زوشا یا شیره چې د هغه را اخلي، د کیمیاوي تغیرات وروسته په قندي موادو باندې بدلوي. همدارنګه دوی چې دی خپله دغه د زوشا څخه د لاروا لپاره سپین ډوله مواد جوړوي. او دوی بل دنده چې ده، دوی د کندو څخه هغه کوم مثال کند چې دی، د نباتاتو کند چې دی، هغه ټولوي او ورڅخه د مچۍ چسپ جوړوي یا موم جوړوي چې د هغه څخه د دوی د کندو په جوړولو کې ګټه اخلي. همدارنګه شات یا اصل چې دی، دغه کوم ښځینه کارګرانې چې دی، دوی د زوشا اخلي چې د مثال په خپل په میده کې چې دی، د شاتو په میده کې ډکوي، او کله چې د شاتو میده ډک کړل هغه د کیمیاوي تغیرات وروسته په مثال د کاستروز او لولوز قندونو باندې بدلوي، چې بیا کله چې خپل په کندو کې دی کښې شول په کورونو کې ځای پر ځای کوي، نورې مچۍ راځي د خولې په وسیله کیمیاوي تغیرات ورکوي او اوبه تبخیریږي، چې په دې سره موږ وایي 10% چې دی اوبه یې پکښې کې، او پاتې 10.5% چې ده هغه ټوله قندي مواد، انزایمونه او دغه شیان دي. ورپسې راځو د ورېښمو چنجۍ چې دی. ورېښمو چنجۍ چې دی، دا هم د ورېښمو تار ورڅخه رامنځته کېږي، چې دا چنجۍ لومړی کله چې د لاروا په وخت کې د دې څخه یو ډول انزایمونه د خولې کې غدې لري، چې دغه انزایمونه چې دي د هوا په واسطه دی سوشناکه ماده چې کله را وڅڅوي دا د هوا په واسطه وچېږي، او دغه دوی خپل پر ځان پیچي چې هغه یو غوزه ځینې جوړېږي، او د غوزې په وخت کې دوی خپل د استراحت مرحله سرته رسي. کله چې لاروا مرحله سي، دوی د هغه لاروا مرحلې وروسته الوزي، چې د الوزتو مخکې مثال کوم کسان چې دي راولاړېږي، او د دې کوم دغه چې دی ای شوي، او د دوی دغه کوم دغه څخه ورېښم تار څخه استفاده کوي. اخیرنی برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده، شات څه ډول جوړیږي؟ دویمه پوښتنه ده، د حشرو عمومي ځانګړتیاوې څه شي دي؟ او درېیمه پوښتنه ده، د ملخ د بدن بهرنی جوړښت واضح کړي. ساس ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونا نیکی هیلی می اومنی هیلو لرما چی جوڑو غاو سیتمن بایست. شنا غلاست دو لسم توگی و دیر لسم لوسته. در روز لوست که رازو مجاو تاسی زینی غدات او هم دارنگا دا دوی هورمونو نپیجنو چی داغا کم هورمونو چی دیز مش پا بدن که کم تغیرات را ولی او پر کمو برخو بندی تاثیر کبیم.
په دې لوست کې مو د کلسیم د کچې اندازه، د ګلوکوز د کچې اندازه، هم درنګه د هدف حجره مو پیژندل چې دا کوم هورمونونه چې تولیدېږي هغه څه ډول د هدف حجرې ته خپل ځان رسوي او پر کومو هدف حجره خپل څه شي ده هغه مو ټوله زده کړل. نن ورځ لست کې راځو دغه کوم پاتې موضوعات چې دي هغه هم تر بحث لاندې نیسو. زموږ ستاسو درس ته یو اویایم صفحې څخه تر پنځه اویایم صفحې پرې دوام کوي. تاسو نخامیه غده پیژنو؟ نخامیه غده چې ده د ماستر غده په نوم سره هم یادیږي چې د بدن د اندوکراین سیستم یو مهمه برخه ګڼل کیږي. دغه غده چې ده د مغزو په پای کې موقعیت لري او په ځانګړې توګه د مغزو لاندې برخه کې په یو هډوکي کې چې د سیلا زګ په نامه یا په نامه سره یادیږي د تکرار لري. او نخامیه غده چې ده د بدن د هورموني توازن او تنظیم لپاره حیاتي رول لوبوي. د نخامیه غده جوړش چې دی هغوی د غده د مخ برخه ده یا انټیریئر لوب دی چې دا برخه چې ده د نخامیه غده تر ټولو لوی برخه ده او د هورمون تر ټولو زیات تولید کوونکې برخه هم ګڼل کیږي. د دې برخې هورمون چې دی د هایپوتلاموس د سیګنالونو په اساس تولیدیږي. ورپسې د دې پوستیریئر یا هم د غده شاته برخه ده چې دا برخه چې ده د عصبي نخا موادو څخه جوړیږي چې د هایپوتلاموس سره مستقیمه اړیکه لري او د دې برخې هورمونونه مستقیما له هایپوتلاموس څخه لیږدول کیږي. د پدې چې د نخامیه غده چې د مختلف ډوله هورمونونه د دغه کې تر شو کې په ترڅ کې مختلف تغیرات په بدن کې راځي. په لاندول سره ویلی شو چې نخامیه غده چې د یو مهمه اندوکراینی غده ده چې د بدن د هورمونی توازن د تنظیمولو لپاره حیاتي رول لوبوي. او د دې چې دی موږ وایو چې دا غده چې د دوو برخو د مخ او شا برخ څخه جوړه شوې ده او د مختلفو هورمونونو تولید سرته رسوي چې د نورو غدو فعالیتونه هم د دې په غاړه، یعنی د نور غدې چې دی هغه تنظیم د فعالیتونو تنظیم چې دی هغه هم د سرته رسوي، لکه د تایرایډ غده، د ادرینال غده او د تناسلي غده د چې شې دی د ټول د نخامیه غده په واسطه فعالیتونه کنټرولېږي. نخامیه غده چې د په دې کې اختلالات کولای شي چې د بدن په مختلفو سیستمونو باندې جدي ستونزې رامنځته کړي، یعنی د دې د مثال تخریبېدل یا د زیان رسېدل زموږ د بدن د ډیرو برخو د ډیرو هورمونونو د نه ترشح کېدو لامل کېدلی شي. ورپسې راځو د نخامیه غده ډولونه وایو چې په هغه کې لومړی راځي د رشد هورمون یا هم گروت هورمون چې جی هچ ام یادولای شو چې دا یو حیاتي ماده ده چې د نخامیه غده د مخه برخه لخوا تولیدیږي، یعنی د مخکینی برخه چې ده. او دا هورمون چې دی د بدن عمومي وده، د هډوکو او عضلاتو جوړښت او د انرژي لپاره ذخیره کولو پروسه تنظیموي. چې دغه جی اچ چې دی یا گروت هورمون چې دی د دې تولید او ازادېدل د بدن د مختلفو اړتیاو او سیګنالونو پر اساس تنظیمیږي. د دې څخه موږ ته معلومیږي دوی کوم اساسي فعالیتونه سرته رسوي. دوی چې دی د هډوکو وده سرته رسوي، یعنی دغه جی اچ کوم هورمون چې دی د هډوکو د اوږدوالي او ضخامت لپاره ډیر مهم دی. او دا هورمون چې دی د هډوکو د جوړښت لپاره د پروتین تولید زیاتوي چې په پایله کې دغه د هډوکو کې د کلسیم جذب شکیږي ډیریږي. کلسیم په زیاته اندازه کې دی چې په دغه هډوکو کې جذب کړل شي. همدارنګه بل چې دی د عضلاتو جوړښت او وده ده. د عضلاتو په جوړولو کې دغه کم د جی اچ هورمون چې دی ډیر مرسته کوي. دغه هورمون چې دی د عضلاتو حجرو ته د پروتینونو د جذبولو او د عضلاتو ودې لپاره د انرژي تولید هڅوي. همدارنګه د شحمو د کموالي تنظیم، د کاربوهایډریټ میتابولیزم او د بدن د انټي باډي تولید چې شکیږي د دغه ګروت هورمون په واسطه تولیدیږي او زیاتیږي. د رشد هورمون چې دی هغه خپل په مختلفو ډولونو مثال دی وجود لري چې یو یو دند سرته رسي او بل خپل بل دند سرته رسي. او کچیر د رشد په هورمون کې یا د ګروت په هورمون کې کمبود راسي د نوموړي کس د مشکلات سره مخامخ کیږي، مثال کچیر جی اچ کمبود په ماشوم کې رامنځته شي، د ماشومان د ودې کمښت رامنځته کیږي چې د بالغ مثال او د بالغو کې چې دی د عضلاتو کمزوري لامل کیږي. او کم د رشت کم بود نشي چې دی هغه مثال مشته د سیمال میشته د ماشومان چې دی په هغه په واده کې زنجان منس کیږي او د عضلات کمزوري ورسره لري او انرژي په دغه کسانو کې چې په کم اندازه وجود لري عموما ماشومان چې دی هغه په دې کې میتابولیزم عملیه ډیر چټک ای ډیر زیات ای نو ځکه دوی ډیر فعالیت سره رسي ډیر انرژي مصرفوي که چیرې دغه انرژي کموالی پکې راښکاره سي نو موږ په دې باندې شکمن کیږو چې دوی د ګروت هورمون چې دی هغه پکې کې کمبود شوی دی یعنی د رشد هورمون چې دی د هغه د پاره درملنه هم وجود لري رشد هورمون چې دی ډیر اساسي رول لوبوي زموږ او ستاسو په د بدن په سیستم کې ورپسې د نخامی غدې بل ډول ترازو چې د پرولکتین هورمون دی د پرولکتین هورمون چې دی د نخامی غدې د مخ برخه کې تولیدیږي او دا هورمون چې دی د بدن د مختلفو فعالیتونو لپاره حیاتي اهمیت لري خو د شوزو په ځانګړي توګه د شیدو تولید کې د مثال چې لومړني غذایی مواد دی د هغو د پاره خورا ډیر مهم دی او پرولکتین چې دی نه یوازې د شیدو تولید لپاره حیاتي دی بلکې د تناسلي سیستم د میون سیستم او همدارنګه د بدن د نورو فیزیولوژیکي فعالیتونو سره هم تړاو لري د پرولکتین فعالیت دی هغه مثال د شیدو تولید دی سترسي چې موږ وایو پرولکتین چې دی د شیدو تولید ته وده ورکوي او د حمل وروسته پرولکتین د سینې غدو کې د شیدو تولید لپاره اړین شرایط رامنځته کوي چې دا هورمون چې دی د شیدو تولیدول پیلوي او د ماشوم د تغذیه لپاره اړین او مهم دی همدارنګه دوی چې دی د تناسلي فعالیت شکی تنظیموي لکه څنګه چې موږ وویل او د اوسیدو او فزیکي فعالیتونو سره اړیکه لري یعنی پرولکتین چې دی د بدن په مختلفو فیزیولوژیکي حالاتو کې تاثیرات لري لکه د ټینګار او د وینې فشار په کنټرول کې دوی مهمه برخه اخلي نو د دې څخه یعنی د دې په موضوع کې کله چې موږ دا خبرې کوو د دې څخه موږ ته معلومیږي چې پرولکتین کمښت یا پرولکتین کچیره په کوم اندازه تولید کړل سي څونه مشکلات سره نوموړی شخص مخامخ کیږي ورپسې د پرولکتین او وروسته رازو د تایراید تحریکونکي هورمون وایو د تایراید تحریکونکي هورمون یا هم ټي اس اچ په لاندو سره دا چې د تایراید محرک هورمون دی یا دغه دی د دې کم هورمون چې دی د نخامی غدې د مخ برخه چې ده د هغه د خوا تولیدیږي او دا هورمون چې دی د تایراید غدې د فعالیت تنظیمولو لپاره مهم دی او د تایراید هورمون تولیدي یا هم ټي 3 او ټي 4 زیاتوي د ټي اس اچ تولید دی یا هضم زیاتېدل چې دی د هایپوتلاموس لخوا د سیګنالونو پر اساس تنظیمیږي د تایراید تحریکونکي هورمون چې دی هغه مثال د رقم د تایراید غدې چې دی هغوی تحریکوي یعنی د تایراید غدې تحریکوي تر څو د ټي اس اچ او مثال د ټي 4 تایراید هورمون تایرکسین تولید کړي او دا هورمون چې دی د ټي 3 یودوترینین چې دی بدن ته د میتابولیزم واده او د انرژي تولید په تنظیمولو کې حیاتي رول لوبوي د میتابولیزم عملیه چې دی هغه تنظیموي همدارنګه د نورو فیزیولوژیکي فعالیتونو په تنظیم کې هم خپل مهم اساسي رول لوبوي د دې څخه معلومیږي چې د دغه کم د تایراید تحریکونکي هورمون چې دی هغه زموږ په بدن کې څونه اساسي رول لوبوي او کمبود سره څونه مشکلات زموږ په بدن کې رامنځته کیږي همدارنګه د ټي 3 او ټي 4 د دې زیاتوالي په وینه کې کولای شي چې د انسان د تودوخه او خولې مثال د خولې کې دلو اندازه چې کې ډېر کې نه د وینې فشار زیاتوالي سبب هم کیږي او کچېری که مش پکې کې رامنځته شي دوی د جاغور په نامه د ناجوړي سره چې کېږي اخته کیږي ورپسې راځو د هغه وروسته بل ډول چې دی د ادرینو کورټیکو ټروپیک هورمون دی یا هم په ساده ډول سره ECTH هورمون دی د ECTH هورمون چې دی دا هم د نور هورمونونو په څیر خپل اساسي دندې سرته رسوي دوی چې دی د نخامی غدې د مخکینی برخې د خوا تولیدیږي او دا هورمون چې دی د ادرینال غدې د کورټیکسو ټروید هورمون د تولید او خوشی کولو تنظیم په غاړه لري په ځانګړي توګه دا کم کوریزول چې دی د بدن د فشار او ستړیا سره د مقابلې لپاره حیاتي اهمیت لري دوی چې دی خپل مختلف فعالیتونه سرته رسوي چې مثال موږ وایو د رقم د وینې بهیر سره یو ځای کیږي او د دوی د کورټیکس برخه چې ده هغه تحریکوي یعنی د چې دی په میتابولیزم او وینه کې د ګلوکوز د سطحې په تنظیم کې ډیر اساسي رول لوبوي ورپسې بل دا چې دی د فولیکل تحریکونکي هورمون دی فولیکل تحریکونکي هورمون چې دی دا هم خپل په د نخامیه غدې د جلی څخه شمیرل کیږي او دی هم د نخامیه غدې د مخکینی برخې په واسطه تولیدیږي چې دغه د فولیکل یا اف اس اچ د تولید او پرمختګ په پروسه کې د شوزو د تولیدي یا اووري او دغه د نارینه او تولیدي غدې کې مهم رول لوبوي چې دی چې دی مثال په د شوزو لپاره دغه کم اووري فولیکلونه چې دی هغوی تحریکوي تر څو په شوزو کې تخم چې سي تولید کړي سي همدارنګه د استروجن هورمون هم د غو تولید هم زیات سي یعنی دوی چې دی عموما د ښځینه او نارینه د تکثري سیستم کې دوی خپل مهم تاثیرات ښکاره کوي ورپسې بل ډول چې دی هغه د بل ډول چې دی هغه هم موږ وایو چې مثال د ال اچ په نامه سره هم یادیږي چې د لوتینایزینګ هورمون دی چې دغه هورمون هم د نخامیه غدې په واسطه تولیدیږي او د دې اساسي دنده چې د هغه موږ وایو دی چې دی د تولیدي سیستم د فعالیت تنظیمولو کې مهم رول لري او د شوزو او نارینه او د تولیدي غدو د هورمونونو تولید ته دوی څه کوي وده ورکوي یعنی پر دې د دوی کم دغه جنسي هورمونونه لکه تستوسترون په نامه چې دی هغه څه کوي پروجسترون په شوزو کې پروجسترون او استروجن چې دی هغه هورمون څه کوي تر شو کوي چې په دې سره د نارینه او ښځینه خاصیتونه راښکاره کیږي ورپسې راځو د نخامیه غدې ورستې برخه ده د نخامیه غدې په ورستې برخه کې موږ تاسو وایو دوی چې دی د پوستيريور لوب په نامه سره هم موږ یادولی شو چې نخامیه شاخه هم بلل کیږي او دوی چې دی دا برخه د هایپوتلاموس لخوا تولید کیږي چې موږ په تیر موضوع کې وویله چې اوکسیتوسین او د اوکسیتوسین او زیډ ډیوریټیک هورمون یا اي دي اچ ذخیره کول او خوشې کول دی په غاړه لري دې چې دی اوکسیتوسین د رحم د انقباض لپاره مهم دی چې په هغه ځنګړي توګه د زیژن په پروسه کې چې دوی هغه اوکسیتوسین شکایې تولیدوي همدارنګه اي دي اچ دې هغه د اوبو د توازن ساتلو لپاره کارول کیږي چې د بدن د اوبو ذخیره تنظیموي او د ادرار تولید کموي چې دا هم د چاپ واسطه د نخامیه د غدې د اخرنی برخې په واسطه یا هم پوستيريور لوب په واسطه تولیدیږي ورپسې راځي اخرنی موضوع چې موده هایپوتلاموس ده ان شاء الله چې کوم هورمونونه موږ په دا کوم موضوع نخامیه غده کې مو ویله هغه مو ټول ځان سره نوٹ کړی او زده کړی مو سه اوس راځو د هایپوتلاموس غده پیژنو برخه پیژنو دا چې د خپل د موضوع یو کوچنی برخه ده چې د مغزو لاندې موقعیت لري او دا د بدن د مختلفو فعالیتونو لکه د تودوخې تنظیم د هورمونونو تولید د اوبو توازن همدارنګه د خوب او بیداری د کوم دوره چې د پروسه چې ده او د خوشي او د غوسې احساساتو تنظیمول لپاره مهمه برخه ده هایپوتلاموس چې دی د نخامیه غدې سره کار کوي تر څو مختلف هورمونونه تولید کړي او خوشي کولو کې د دوی په وده کې مهم اثر ښکاره کوي او د بدن د داخلي توازن ساتنه هم تر ډیره حد پورې مخته وړي دا به موږ اوس ستاسو د نن ورځې موضوع په اخرنی برخه کې درې پښتنې لرو لومړنی پښتنه د نخامیه غدې دندې څه شي دی واضح کړي دویمه پښتنه ده د رشد هورمون څه ډول هورمون دی او اخرنی پښتنه ده هایپوتلاموس واضح کړي سسی ټول د توجه څخه نری نری مننه
د ازادي ملما السلام علیکم زه احمد تکلیم او د ازادي ملما یو نوی مرکه ته مو هرکلی کوم نن د کابل په هنتون له یو پخوانی استاد سره خبرې کوم چې په خوایې تدریس کاوه خو اوس چې په اروپا کې د مهاجرت شپې ورځې تیروي تحقیقي کارونه کوي او پر دې سربېره شاعري هم کوي په هندوی محمد اسف بهاند په مهاجرت کې هم قرار نه دی ناست او د تحلیلي مقالو پر لیکنو سربېره ل جرمن انلاین ویب پاڼې سره هم همکاري کوي خغلې بهاند په دې مرکه کې د خپل ژوند ادبی کارونو فعالیتونو او خپل آثار په اړه خبرې کوي لکه خغلې بهاند څخه په سر کې پوښتنه وکړه چې ژوند څه وخت څنګه او په کوم ځای کې پیل شو
ژوند له کوم ځای پیل شو دا به سړی څه وایي خو دومره مې یادېږي چې د لومړي ځل لپاره مې پلار لاس نیولی و ما بوئتم ښوونځي ته چې هغه کابل کچلدي کې د علاءالدین تجربوي ښوونځی و او د کتاب و قلم و مطالعه و دې شیانو سره مینه زموږ کورنۍ کې موجود و او لومړي ځل لپاره خو مخکې له هغه بغدادی قاعده سره پایل کړ سل کور او سل جماعت وروسته ښوونځی و دا بس د ژوند سفر و اوس دا غلی کله چا خبره اتش پېته او یا برید کیو او دې کې ښې ډېرې سړې تودې راغلې نو
په کوم ځای کې وزېږېدی او کوم کال
زه زېږېدلی په کابل کې یم د کابل په چارګي کې گزارګاه پله ته ورڅېر ما او کلی د شکلا خان کلا هلته زه زېږېدلی یم خو یو درې یا څلور کاله وروسته زما کورنۍ بیا د مراد خان ته کډه شوې ده چې هلته د پدري کلا ده اوس
چې هغه هم د کابل چارګي ده
هغه هم د کابل چارګي کې له دغه کلا نه تقریبا یو دوه درې کیلومتره پاس پروت ده دا کلی چې موږ نور ټوله نو ماشومتوب و تاند ځواني و هر څه په همغې کلي کې خوښي و غم هلته تېر شوي
او د کوم کال و چې تاسو
کال به یې دروغجن څمه درته خو زه په رسمیاتو کې چې کوم ساسناد ما تر اخیستل شوي هلته زه دیارلس سوه او پنځه دېرش کې زېږېدلی یم چې ما تذکره کې لیکل شوي دي خو له بده مرغه یا له نیکه مرغه هغه وخت پلرونو هڅه کوله چې خپل اولادونه یو دوه کاله واړه واچوي چې بیا یې زه راسکرۍ ته بونه ځي چې لکه د چا خبره پاخه شي نو هغه کومو ادبي تذکرو کې م چې زما هغه راغلي بیوګرافي هلته هم کیدای شي متناقضه وي کله ځینې ځایو کې دیارلس سوه او درې دېرش ده او ځینې ځایو کې دیارلس سوه او پنځه دېرش ده بیا نو زده کړو پیل هماغه لوګین تجربوي ښوونځي نه اوس
استاد وړاندې بیا زه دا هم درنه پوښتم چې شعر سره او د ادبیاتو سره مینه په کوم عمر کې څه وخت پیل شوه ځینې کسان وایي چې زه له موره شاعر زېږېدلی وم په دې خاطر چې یو شاعرانه طبیعت مې درلوده تاسو هم په دې ډله کې وایي که نه دا به وروسته راته ووایاست له هغه مخکې دا راته ووایي استاده چې درس مو چیرته وویلې تر کومې درجې پورې مو درس وویلې په کومو برخو کې په افغانستان کې هیواد نه بهر چیرته مو درس وویلې
خو زه چې لنډې وایم زه شپږ کاله په علاوالدین تجربوي ښوونځي کې وم شپږم نه خلاص شوم نو د افغانستان د ښوونې او روزنې وزارت د ویش له مخې زه محمود تجزي لیسه چې په دارلمان کې وه هلته یې ولېږلم بیا ما هلته له اووم صنف نه تر دولسمه هلته وویلې خو دولسم ټولګي کې زما د کورنۍ مشرانو فیصله وکړه چې زه باید دولسم ټولګی خپل وطن کې میدان ښار کې ووایم له کونجه چې د ما مور و پلار راغلي وو او دولسم مې د نرخ په لیسه کې پای ته ورسوه زه په صراحت سره وویلی شم چې هغه یو تعلیمي کال ما ته ډېر څه را زده کړل ما خپل خلک وپېژندل
له څه نظره یې ډېر څه در زده کړل بهن صاحب
خو بل چاپېریال و بل محیط و ما د خپل کلي و کور ډېر د دستور زده کړل چې د کابل سره یې یو څه توپیرونه درلودل هغه روابط چې په کابل کې و هلته نه و تر ډېرو به زما صنفیانو په دې خاطر چې ما پتلون اغوستی ما ته د کابلۍ خطاب کاوه تر هغو چې زم بیا کمیس پرتوک سره عادت شو او دولسم نه چې خلاص شومه په دیارلس سوه او څلور پنځوس کال کې په ژمي کې ما د پوهنتون ته د شاملېدو ازموینه تېره کړه چې ادبیات پوهنځي ته کامیابه شوم څلور کاله مې د لیسانس دورې موده ونیوله وروسته له هغه چې زه فارغ شومه د دوخان دارالعالمین کې چې د ښار په منځ کې و هلته ښوونکی مقرر شومه وروسته له هغه بیا ما یو وړکی یا لوی امتحان د کانکور تېر کړ چې د کادر علمي لپاره امتحان اخیستل کېده بیا دیارلس سوه او شپېتم کال په جګې کې زه په کادر علمي کې
د پوهنتون کابل پوهنتون
ومنل شومه او د تدریس چارې رالغاړې شوې او د هغه په ترڅ کې بیا ما په دیارلس سوه او شپږ شپېتم کال کې د ډېر دانشمند استاد اکادیر اکادمیسیان صدیق روحي تر لارښوونې لاندې ما خپله ماستري دفاع وکړه دیارلس سوه او شپږ شپېتم کال وړی و ده دا زما د زده کړو لنډ معلومات
ډېر ښه زده کړې مو ټولې تقریبا په افغانستان کې وې
ټولې په افغانستان کې البته چې ما د پی ایچ ډي لپاره درې ځلې کاندید شوم مګر له بده مرغه چې وخت سیاسي نو یا نه غوښتل یا ستونزه چې وه ډیر مې علاقه لرله خو ونه توانیدم چې لار سم بهر او هغه وخت د پی ایچ ډی زکړې په افغانستان کې نه وي او هغه په رقم زده ور زده کړو نه پاتې شوم.
اوس تاسو په بهر کې اوسې ده هم راته وایست په کوم ځای کې اوسېږئ؟
زه په دنمارک کې اوسېږم او پنځه کال کېږي چې زه دنمارک کې یم.
ډیر ښه. بهان صاحب تاسو مخکې یادونه وکړه چې یو کال په دولسم ټولګي کې تاسو په خپل پلرنی ټاټوبي کې هلته لاړې او لیسه کې مو درس وویلې. د خپل دغه پلرنی ټاټوبي کلی په باب یو څه ته وایست، څومره تاسو د شخصیت په جوړولو کې یا لک تر لګه ادبیاتو ته د تګلوري په درکولو کې له تاسو سره مرسته کړې؟
البته زغه تاثیرات خو هلته و، خو هلته د ډېر د فولکلور تاثیرات و په ما باندې. مثلا ما ولیدل چې ټول خلک لنډۍ باندې پیږي او لنډۍ وایي په ویر کې، په خوشحالۍ کې، په اتن کې، په شخصي ناستو کې. زه به ومه د لسو کلو یا تو کلو دومره به ومه چې خپلې ادې سره په محلي سرویس کې ناستومه او تلمه وطن ته. کله چې ته نرخ ته ننوځې یو کلی د لارې په سر راځي پیش دی چې دا څلور درې شروع سي، یو کلی راځي کریمداد نومېږي. د کریمدادو په برخه کې چې موږ سرویس تېرېده ادې مې راته یوه لنډۍ وویلې چې تر اوسه مې په یاد ده.
څنګه وه هغه لنډۍ؟
هلته یو کرونده وه، د کروندې په سر پوله وه، په دې پوله یوه جلۍ ولاړه وه مونځ کاوه. ادې مې وویلې وای پورې لیلا ګوره چې لمونځ کا، قبول مه کې تور اوربل په خاورو بدینه. بیا چې زه کلي ته لاړم او لږ د خلکو سره بلد شوم او بیا مې ورو ورو د فولکلوري که برخه نورم قوي شوه. یعنې لنډۍ وې او ځینې د اتن نارې وې چې په اتنونو کې به زلمیانو اتن کاوه. البته هلته دا څلور درې چې دي، چې یو دادل ده، بله صدمرده ده، بل توکرک ده، بل اخچی، دغه هره دره ځان ته جلا اتن لري، د حرکاتو د هغه سندرې چې دوی په اتن په جریان کې وایي، د دې و تاثیرات. او راغلو د ادبیاتو مسلې ته، هغه دننه په کور کې له مانه مشران لالاګان چې و، د هغوی تاثیر په ما ډېر و.
اڅوک که نو واخلې لطفا اوریدونکو ته.
زموږه مشر لالا زما البته اولین اون کی چې و په کور کې مور او پلار و چې لا کوونه کوله، دې خو مې سواد نه درلود. پلار مې ډېر ځلې ټینګار کاوه او مکتبې ښودل. خو په عملي ډول زموږه لومړنۍ نه یوازې زما بلکې د ټولې کورنۍ او بیا لا د ټول کلي د مراد خان د ماشومانو استاد زموږ مشر لالا محمد ظریف بهاندو. دا خلک به د کلي ماشومان به راتله، د موږ کور ته د ماسکین لخوا یوه لویه برنده وه، بام و د دې په سر به ماشومان کېناستل او د لالا به درس ورکاوه. له هغه نه رانیولې او بیا مې وروسته خدای دې غریب کړي رحمت کړي وفات شوی ده. او لغه نه چې ډېر مؤثر و هغه ډاکټر صاحب لطیف بهاند و. دایم به یې هڅول ما چې زه مطالعه وکم. د ما ښه په یاد کېږي چې د رحمان بابا یو دیوان و زموږ په کور کې، د دې پوست دا پوخې چرمي غوندې و، دا یو څه زوړ سوی م و، خو زه دې سره دومره عادت سوی وم چې دا به مې نه لوسته خوب به نه راته. او کله کله به مې دغسې په ټټر باندې پاتې و، بیا به ادې رانه لرې کاوه او پاتې ډېر خوند راکاوه. بیا له همدغه ځای نه نور دغه ادبي کاروان پیل شو چې وروسته محصلین شو، بیا د پوهنتون درسونه او د استادانو خبرې، دا ټول په ما باندې تاثیر وکړ چې ما کېش.
دغه مسایل چې تاسو یاد کړل، د فولکلور لنډۍ یا د اتن غاړې او نارې یا د نور ارتباطات، ستاسو په کلي کې د ژوند هغه وختونه، د ټولو ستاسو په ادبي تحقیقاتو او کارونو کې، وروسته چې د کابل پوهنتون په ادبیاتو پوهنځي کې د استاد په توګه مو کار پیل کړ، په یو ډول سره انعکاس پیدا کړی ستاسو په څېړنو، تحقیقاتو، مقالو لیکنو کې؟
بالکل بالکل. تمرکل پیدا کړی بالکل د دې تاثیرات زه تر اوسه هم احساسوم اما غمزولی چې موږ سره وو په نرخ لسه کې د ماسه په یاد کېږي د یو چا واده و چونغر ورته وایي خو البته چونغر یو د پلخومري چونغر ده چې لایق صاحب یاد کړی او شعرونو مجموعه یې په همغه نامه ده یو چونغر د موږ د میدان خواته چې زی ده د پغمان نه چې حرکت کوي نو در چلتن په نامه یو چه زیارت راځي پس دغه د ایراتۍ کلا چې راځي لاندې دغه شنه دن ته دغه پاس چې یو غر ده دغه سیمې ته چونغر وایي دغه سیمې ته موږ هغه راوستې واورا درې شپې مخکې له واده موږ یو لس پنځلس نفره زلمیان راغلي وو چې یو د موږ یو همصنفی هلته خپلوي وه او له هغه ځایه موږ دوی ته ورا راوستې وه هلته ما ډېرې سندرې واورېدې البته هغه وخت ما دا احساس نه کاوه چې زه به بیا وخت لیکنې کوم او په فولکلور به کار کوم یا به شاعر کېږم دا څه شی چې ما په ذهن په چیپ کې پاتې دي هغه اوسه هم زه کولی شم زمزمه یې کړم او تاثیرات یې ډېر زیات وو بیا په کلي کې هم دغسې چې کله به ودونه وسو اتنونه به وو او په اتنو کې به همدغه سندرې هم ویل کېږي د اتن نارې چې ورته وایي دغه به ویل کېدي خو وروسته بیا ما هلته په خپله د چې زه علمي ته شامل شوم فارغ وخت کې به ما په لنډۍ یو کار کاوه لنډۍ به مې اورېدلې دا به مې ټولولې خو له بده مرغه چې هغه د ټوپکي ناورین پر اتاک سره زما یادښتونه زما په دفتر کې و هغه ټول له لاسه ووتل خو دلته په اروپا کې هم ما دا کار پرې نښود ما دا پنځه ویشت کاله چې زه دلته په ډنمارک کې یمه ما تر اوسه پنځه د لنډیو ټولګې ټولې کړې او خبرې کړې دي نو دا یو لوی تاثیر ده او دغسې په د لنډیو په اول کتاب کې چې ما دلته خبرې کړې هلته ما ډېر فشار په څېړنیزه برخه راوستی ده د لنډۍ ټولې هغه ټولګې چې په افغانستان کې دننه او له افغانستانه د باندې چاپ شوي دي او ما ته معلومې وې هغه مې ټولې معرفي کړې دي او اوس هم چې چېرته د لنډۍ ټول را پیدا شي په شکل د اشکالو یې پیدا کوم او په هغې یو څه لیکم او بېلګې ترې اخلم او بیا د هغه څېړنیزې برخې په آخر کې زه هغه نوې لنډۍ چې راټولې شوي هغه م ورږدم په هر کتاب کې زه دوه زره لنډۍ ږدم پنځه ټولګې ما خبرې کړې څو او شپږمه ټولګه یې تر کار لاندې ده
ډېر ښه تاسو مخکې یادونه وکړه د ولسی ادبیاتو د لنډیو د نور ولسی ادبیاتو د بڼو اول خو اوریدونکو ته وایو چې اسف بهاند د کابل پوهنتون د پښتو ژبې د ادبیاتو استاد دی نه یوازې په تحقیقي کارونو کې برخه اخیستې بلکې شاعر هم دی که داسې یو شعر راته وایست بهاند صاحب چې همدغه اثرات چې تاسو وایې دا پکې ښکاره وي جوت وي پکې
دغه شعر به زه ګمان نه کوم چې دا وطن زه تاسو ته پیدا کړی شم ته ځکه دغه زما دوې شعري ټولګې تر اوسه آنلاین شوې ډېرې دي خو چاپي یې دوې دي مرور هم ځکه البته د هغې ټولګې نوم ما ناریبلي فصلونه او مرور هم ځکه ایښې وه چې بیا وروسته دوستانو په مشوره چې دا نوم ډېر اوږد ده دا به رالاډ کړو مرور هم ځکه هغه چاپ شوی په کابل کې او یو ټولګه ما په همدې نږدې وختو کې دلته په ډنمارک کې چاپ کړه چې څلور آنلاین ټولګې مې په دې کې راټولې کړې چې چاپ امکان ورته برابر شو بیا مې چاپ کړ خو بس یو شعر ده داسې راغلي چې عنوان یې ده دنګ دی وي لونګ دی وي نظم درنه نظم که مې سر لاړ شي ته دې اوښکې پاکې کړه بیا وخانده زه د دواړو سترګو او یوې خبرې تم کړم هر څه رانه پاتې ښه یې تم کړم داسې ځایي کړم لکه غر د پورې کلي مو پاتې به یم سترګو ته دې هغې ستا خبرې ته لارې د ګودر کې دې چې ووې خپلې سیالې ته غواړمه هماغه او اوس بیا وایم دنګ دې وي لونګ دې وي
مننه بهاند صاحب کورمو ودان
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ اوس هغه برخه راته وایست چې شیر تاسو څو وخت شیر ویل پایل کړل په ماشومتوب کې هغه وخت چې کلی تمو لمړی ځل تاګراتک پایل شو کورسته په کله چې عمر مو یو څه زیات شو د زلمی توپ دوره کې کوم وخت تاسو اولین شیرونه راغلی ولیکل شوې دي
ما لمړی شیرونه د پانتون دوره پایل کړل چې کله راغلم د نرخ له سینه فارغ شوم د اصول له مخې د لیلی مستحق وګڼل شوم چې د اطراف نه فارغ وم نو لیلی وا په کابل پوهنتون په لیلی کې مرکزی لیلی کې جای نو ځوا کال باید موږ د پولیټکنیک په لیلی کې تیر کړی وای او د پولیټکنیک د انسټیټ چاپیریال هم ډیر شاعرانه او شین و معلوم نه دی چې په دیار له سو شپږ باندې سم کال کې هلته لیکل
په کوم فرمونو کې ډیره زیاته شاعري کوي تاسو دا شعر چې مال تاسو ووري دا آزاد شعرو
دا آزاد شاعري کې البته آزاد شاعري خو د استادانو تدریس هغه مو چې د درسونو په جریان کې ځینو استادانو په مقفا شعر ټینګار کاوه او ځینو یې په آزاد شعر چې د ژبه له نورو ژبو سره سیاله شي خو موږ خپل هغه نه باندې او کوم خفارات او که په زمالو مونږ نه شعر آزاد شعر بود او ورسته بیا دغه څه پر مخ لاړو او بیا یو څه مودا چې زه په مسکو کې تم ما جون نه کاو البته چا داسې پیغور گویا را توی ویلی چې دا څوک چې آزاد شاعري کوي هغه مقفا شاعري نسی کولای بیا ما دغه د لارې جریان چې اصل وان څنګه له کابل نه ووت اولی ووت څه رقم توم چېرته تم سه او څه ډول اروپا ته ورسېد دا سفرنامه یا خاطرنامه دا چې ما ولیکله دغه نوم د لارو کې لارویان دغه کتاب چې اوس یې له ګلا قومندان ډیر شوي دي هلته دا چې ما بشپړ کړه بیا همدغه خبره د ما په ذهن کې وه چې یو چا راته وویلې چې تاسې قافیوال شعر نه سئ لیکلی ما دغه ټول کتاب په شعر هم ولیکه البته یوه قصیده مې ولیکله د قصیدې په قالب کې دا قصیده یو سل درې دېرش بیته وه چې بیا یې ما ځینې ځان سانسوري مې وکړه یو څو بیت مې لرې کړه اوس دا کتاب آنلاین چاپ شوی ده په آنلاین باندې پیدا کیږي دغه کتاب په آخر کې ما ور واچول دا قصیده نو دا چې ما شاعري ګډه وړه له خو ډېره برخه آزاد شاعري ده
درخه دا یو کتاب شو لاروکی لارویان لدینه مخکې تاسو یادونه وکړه چې دوه د شیرونو ټولګې مو چاپی دي او له هغه مخکې مو ویلې چې 15 د لنډیو مجموعه مو چاپ کړې دي کاوریدونکو ته وایي اصل لطفاً بهان صاحب چې ټول کتابونه چې تاسو تالیف کړی یا ترجمه کړی او یا تخلیق کړی مو دي دا شمیر څو ته رسیدي
شمیر
بیا
د کومه بیوګرافي چې ما مختلف سایتونو خبره کړې زه کې د مادي کتابونو شمیر 30 کوډ شوی ده او په مستند ډول زه تاسو ته وایلی سم چې نمونه خو به د ټول فتوا وایم خو مهم ما ته ټول دي ځکه چې دا د سقراط خبره ده چې شاګردان یو څه لري چې تاسو خبرې چې ته کوي دا ولیکه هغه به نه لیکه دا استدلال دا و چې لیکنه دا او کتاب لیکل او خبره لیکل دا د سینالک اولاد او ځکه نه د ما اولاد به سرپرستی د څوک په دفاع کوي نو دا مهم ما ته پوه دي البته مهم زه نه سم کولای وایم چې دا مهم ده دا مهم نه ده او هغه دي په سر سر کې لارو کې لارویان دي چې مخکې خبرې ته وکړي بیا په ترتیب سره د شیرونو دغه ټول دي چې ما یاد کړی غشیرونو په دغه نوې کولګه کې چې ما څلور آنلاین کړی ټولګي راوړي دي دغه آنلاین کړو سبلیکونه دادیه ما دی شیری کرده سبلیکونه دی باران سیوره یو دلمه دی لاس ورغوه یو گوره راشه که سترگی ملمده که نرا طولی کرمه موری منانه چیلی دیده کرمه داگه تلور طولگی ما پا دی یوه شیری طولگه که دی چاک لپاره راوسته او دیگه نوم میکی کن زه کور که نیمه ور مراوه هم دا شیری طولگی دی او لنده یو برخه که زباید باشت آرزو کمه چه دری طولگی لنده چه آغا با تر آغا پوری دوامو که پس دی هم دی غوث اگلیگ دا لنده یو دی سبتاول سونزه چه زی پا تیوریکی ارخم کار کومه چه دا لنده زه چه را طوله اون دالو کمه کیگ پا دی روسته یو وقتو که می یو بل نوانه که مال تبغلی ور که چه دی لنده یو اصلی منابع خلق دی او دا دری طولگی خبری سوی دوی طولگی دیا چی دی آغا جلا دی چی مثلا یو طولگی کرونا تا وقت سوی دا او یو چی آغا تا نوان ور کرد کرونایی لندی او یو طولگی دا چو کالا مخی چی پاکستان و ایران به غیر قانونی دول په دې ظلم سره چې لړۍ اوس هم روانه ده چې مهاجرین یې راایستل دغسې چې د هجرت د چاپېریال نه د مجبوریتونو نه دغه موضوعات پکې منعکس شوي هغه مې علیحده ټولګه هغه کړې ده او تر هغه وروسته چون د ما د ټول فرهنګي فعالیت ډېره برخه د نوي نسل روزلو ته وقف شوې ده د هغه لپاره د ما ځینې مقالې دي چې په مشخصو برخو کې لیکل شوي دي هغه مې چې بیا راټولې کړې دي او د کتابي بڼه مې ورکړې ده یو نومېږي د تعظیم ډیوه او د نوي نسل روزنه او دغسې نور هغه دي ځینې مورنۍ ژبه تعلیمي نصاب او څو نورې مقالې د نوي نسل روزنه او زموږ دریت په دغه ترتیب البته یو دوی سلسلې نورې مې دي د کتابونو چې هغو ته ما یوه ته ژوندي یادونه نوم ورکړی بل ته یې د تللو یادونه د دې دواړو لړیو درې درې ټوکه چاپ دي او په څلورم ټوکې کار روان دی په ژوندیو یادونو کې هغه مقالې دي چې ما د خپلو ژوندیو فرهنګیانو په باب چې ما ته ارزښت لري ډېر یا د استادان میدي چې زما په پرورش کې رول لرلی ده او یا د نوي نسل د دوی آثار او افکار د نوي نسل په روزلو کې مهم ثابت شوي دي په هغو باندې مې لیکلي او بله لړۍ چې دا د تللو یادونه دي د تللو یادونه کې د موږ هغه مطرح فرهنګیان چې اوس موږ سره نه شته او یا د ما صنفیان و یا مې د عبدوره خلک و یا ما استادان پاتې شوي او یا دغسې خلک چې وفات شوي دي ما په هغو د دوی په فرهنګي فعالیتونو مقالې لیکلي هغه ټولګو ته د تللو یادونه ما ورکړي دغسې نور دوستان کولی شي چې البته یو بیخي نوې هغه لړۍ چې ده هغه د افغانستان کې د نجونو د تعلیم د مخنیوي ستونزه ما څېړلې ده په دې ملک کې تقریبا ما 50 یا 50 مقالې خپرې کړې چې دا مې بیا په دوو ټولګو کې راټولې کړې عنوان مې ورکړی د نجونو د تعلیم مخنیوي تاریخي مسؤلیت چا ته ورلغاړی دی
ډیر زیاته مننه ښاغلی بهاند د 15 یا 18 کلونو فعالیت ژوند او ادبی تخلیق د دې سپړنه په دې لنډه مرکه کې نشي کېدای زله تاسو مننه کوم چې په دې خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته کده د مرکه په پای کې ښاغلی بهاند خپل یو شعر هم راته وایاست چې بیا الله هم غشیر سره یو ځای لتاسو او اوریدونکو سره خدای پمنی وکړو
ربا د زبر شیر دو پیدا کوم ار راز د شیر بل یاد د فوای موسی را پیاس را فرخنده چې کله هو جل او وی وس وځه ولا غیر ما یو لندکای آزاد شیر لیکلای چې دین خلک غته لندکای هم وای دا شیر نو ته هغه دا شیر چې هی دلری کلی خلکو غد نه درسی کنه دا غد وجنی می وهینه سوځوی می لا سوالای نشي
د کابل په هنتون د ادبیاتو په هنزي د پښتو ډپارټمنټ استاد په هندوی محمد آصف بهاندو چې د ازادۍ ملما په دې خبرونه کې خبرې کولې تر بلې مرکه د خدای خدیوي
ل آزادی ملمه.